شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شرغلی احمد شبریم هرکلی مو کوم. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایووا د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به د غونډې ته ویناوي وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه، په تېر د نجونو او ښځو تعلیم او کار نور هغه موضوعات دي چې د امنیت شورا په نننۍ غونډې کې به خبرې پرې وشي. وړاندې په دې خبري مجله کې په دې اړه تفصیل هم درسره شریکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخامخ دي. د پروګرام په یو راپور کې چې پرون سه‌شنبه په خپله بې پاڼه کې خپور کړ، دغه راسویلې دي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سخت احوال عمل هم ځپلې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دي چې په هغو سیمو کې هم چې د خوړو له نه خوندیتوب سره ډېرې مخامخې دي راشنونه کم کړي چې اته لونسیان غالي وګړي به نور لدی پروګرام څخه د خړو مرستي نه تر لاسه کوي. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې 93 میلیونه ډالر ته اجل اړتیا لري چې وکول شي د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په افغانستان کې خپل مرستي تر سره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره مشامنه وکړي او سبب په سپینه مانی کې په تفصیل سره خبري وکړي. مودی به له امریکا څخه په دې رسمي کتنه کې چې په نوسې شنبه پیل کړي د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. له 2013 کال راهیسې چې مودی د هند صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي، د امریکا ته پنځم سفر دی. د مودی د رسمي سفر به د شنبه پر ورځ پای ته ورسېږي. پولیسونن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل چې وټنه د انسانانو د قاچاق په تورنی ولیدي. پاکستانی پولیسو دا خبره کړې. دا کسان د یونان په بو کې تیرونه د وی بړې تر ډوبې دوه ورسته نیول شوې دي. په دې پیښه کې تر 500 ډیر کډوالو چې اوس مې پاکستانیان وو. پاکستانی پولیس وایي چې نیول شوې هغه کسان دي چې اروپا ته خلک قاچاق کړي. یو کس چې د پاکستان او اروپا ته ځي قاچاق برته د 1500 او 800 ډالرو ترمنځ پیسې ورکوي. روسي رسنۍ په ماسکو کې د دې هواد د قانون د تنفیذ چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پلاسمینې ته نشته درې درون الوتکې راغورځول شوې دي. د روسي خبری اژانسونو او ټلګرام چینلونو راپورونو لمخي دوه درون الوتکې په نارو فومنسک سیمه کې یو پوځي مرکز ته څیرمه راغورځول شوې او بلې وه د لوکینو په نوم په یو کلی کې نسکوره شوې ده. د سیمې والی اندري وروبویف تایید کړي چې دوه درون الوتکې وی پوځي د پوت نشتې راغورځول شوې دي. پر اوکراین د روسي د ارخل د دوام لامل د روسي یو شمیر سیمې په ورستیو میاشتو کې د درونونو تر برید لاندې راغلي دي. کیف تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نشتې نیم ساعت وروسته تر دې په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په افغانستان کې د خلکو په زیاتېدونکو لوږې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې د نیول شویو افغان کډوالو څه حال دی او واشنگتن ډی سی ته د هند صدر اعظم د 15 ورځنی سفر په اړه پرې خبري مجله کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مودې خبري مجله په پایل کې په خبرونو کې دا اوریدل چې امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. دا غونډه تقریبا نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې غونډې په اړه به تاسو دا واوري چې په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي. تفصیل له حسیب تلر څخه ور
سلامونه. دغه غونډه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په راتلونکو څو شیبو کې پیلېدونکې ده. د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه ده. د راپورونو پر بنسټ په دې غونډه کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت، د بشري حقوقو حال او افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په موضوعاتو بحث او خبرې اترې وشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي او د امنیت شورا دوره‌ای مشري لانا زکی نصیبه د جون په دویم نیټه یوې خبری غونډې ته د دې ناستې په اړه له ډیرو جزئیات ورکولو پرته ویلي وو چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. هغې زیاته کړې وه د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریز لري. په دې غونډه کې د یونما مشره روزا اوتنبایوه هم ګډون کوي او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه به د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. خو له غونډې وړاندې پرون د امنیت شورا دورې مشرې لانا زکی نصیبه د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ له مشرې روزا اوتنبایوه سره هم کتلې دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په دې کتنه کې په امنیتي بشري حقونو او افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو خبرې اترې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ زیاته کړې دا ډېره مهمه ده چې د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره چې دوی مستحق دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلو ژمنو متحده پاتې شي. د طالبانو حکومت له ویان زبولا مجاهد مهور له دې غونډې د دوی د حکومت د غوښتنو په اړه وپوښتل. ځواب یې رانه کړ خو وړاندې په ځلونو د دې غونډو له لارې نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په غویي میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر زده کړو او کار بندیز وغندل شو. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړې لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څه باندې نوي هیوادونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی و. په دې پریکړې لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشری حقونه او بشری اصول
تر پخولندې. له حسب تلار څخه په مننه ټاکل شوی چې تقریبا 20 دقیقې وروسته په نیویار کې د ملګر ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د موضوع د راسپړنې لپاره د سیاسي چارو کتونکو کې ډیوا پتنګ را سره د لندن را سره د ډیوا پتنګ خبرونه ته شرغلي. څه فکر کوي چې دغه سی غونډې چې ملګر ملتونو مخکې هم جوړې کړې دي د افغانستان پر وضعیت په څه تاثیر وکړي؟ آیا تغییر را واستیش؟
سلام نو تاسو ته ورسیږي او تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته. بلا شک چې دغه غونډې خو ډېر زیات مخکې نیول شوې دي او ډېر هیوادونو هم هلته خپلې پریکړې کړې دي او خپلې ژمنې د افغانستان د خلکو سره خصوصا بیا په دغه پریکړو کې خبرې کړې دي چې باید د نجونو مکتبونو دروازې را خلاص شي یا میرمنو ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي یا خپل کلان په افغانستان کې کوم تغییرات او چې ضرورت شته دی. خو په دې پریکړو کې چې هغه کومې پریکړې شوې تنه ورځې پورې موږ تاسو په افغانستان کې متاسفانه د کوم مثبت بدلون مخامخ نشولو او دلیل هم دا دی چې متاسفانه نن ورځ هغه کوم جدیت چې ملګرو ملتونو یو وخت دلودل یا خلکو به چې د دوی پریکړې ته ډېر زیات په درانه سترګه ورته کتل متاسفانه نن ورځ د دا رقم کرنو شاید موږ تاسو نه استو. او دلیل هم دا دی چې دوی اکثره وخت هغه پریکړه چې دوی ته وی به خپل هم نشي کولای چې په موږ پریکړه باندې عمل وکړي.
مثلا کته سو دغه یو پریکړه ته اشاره وکړي چې ملګرو ملتو کړی دا او بیا عمل نه دی پکړه.
دا تاسو ټول پریکړه کولای شي وګورو په مثال دا ول سره چې دوی په اخرنی پریکړه کې پریکړه وکړي چې باید د انجنونو په مخ باندې باید زرتزر مکتوبونه دروازې را خلاص شي. میرمن ته باید اجازه ورکړي چې کار وکړي. هم دا رقم هغه ستونزې چې خصوصا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي دلوګي سره دغه باید پاملرنه وشي. خو موږ تاسو نن راځوري در چې نه نجونو مکتوبونه دروازې را خلاصې شولې نه میرمنې بیتا کارت اجازه ورکړل شوه. هم دا رقم نورې ډېرې پریکړې چې دوی کړې تنه ورځې پورې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
اخلي پتنګ ملګري ملتونه اجرایي قوت نه لري. نو ستاسو په باور څه باید وشي چې خصوصا فرزند د تعلیم مسله چې ډېر حاده ده او مهم هم ده او ټول نړیوال هم په دې ټینګار کوي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پانتونونه باید پرانستل شي، څه باید وشي چې دې ته لار هوار شي؟
ګوره بلا شکه چې دوی اجرایی اغنه لری دنده خو خبر به دل ترازی چې څه وخت دلته پریکړه کیږي بیا د هغه مسولینو ته سپارل کیږي. اکثر وخت دوی د پریکړه چې کیږي مسول کسان هلته نشته وي، لکه د فیلی واکمنۍ نه دوی هیڅوک دعوت نه کوي په دغه هغه کې غونډو کې. ښه به دا وایي چې د فیلی واکمنۍ نه اقلا هیڅوک راغوښتي وای چې هغوی به مسول ګڼلي وای چې موږ دغه پریکړه وکړله او دغه پریکړه څنګه وشو کړی چې دا عمل ته ورسوو. بغیر له غینه خو په دا رقم غونډو باندې څه فکر نه کوم چې د افغانستان خلکو درد ته به کومه دوا را پیدا شي.
دلته وبخښئ، تاسو یو موضوع ته اشاره وکړله چې د طالبانو استازي هم د غونډې ته ورغواړي. یو شمېر افغانان به له دې سره مخالفت کوي. د ناروی چې د طالبانو استازي ورغوښتل، ډیرو مدني فعالانو له دې سره مخالفت وکړ، خو ځینې کسان بیا دا وایي چې لکه د دوحې په غونډه کې چې امریکایانو له طالبانو سره خبرې وکړي، یوې نسبي نتیجې ته ورسېدل. نو څرنګه څه باید وشي؟
ګوریا هغه کسان چې مخالفت کوي سعید هغه کېدای شي چې هغه خپل درد بلري چې دلیل لري چې ولې نه غواړي چې د فیلی واکمنۍ سره څوک ورسره کښېني او خبرې وکړي. خو که چېرته موږ تاسو هغه حقیقت ته وګورو، فعلاً په افغانستان کې څوک واکمن دي؟ همدغه دوی واکمن دي. که چېرته تغییرات هم په افغانستان کې راځي او پالیسي کې موږ تاسو تغییرات غواړو چې راوستل شي، یا د مکتوبونو د نجونو مکتوبونو دروازې باید راخلاص شي، یا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، په دې رقم پریکړو کې موږ تاسو رات لرو چې هغه کسان چې فعلاً واکمن دي، کوم خوښي کوم نه خوښي کوم ورسره ام نظر یو کوم نظر نه یو ورسره، خو مجبور استو چې نن ورځ دغه سره باید موږ تاسو په خبرو اترو کې ووسو ترڅو د افغانستان خلک د دې ستونزو نه یو نجات اړیر را پیدا کړي. متاسفانه موږ تاسو نن دا خبره کوو چې موږ نه غواړو چې د دوی سره څوکيني خبرې ورسره وکړي. که د یوې خوا نه موږ تاسو نه غواړو چې د دوی سره خبرې وکړي، نو د بلې خوا نه که چېرته پریکړه کېږي او هلته عمل نه پکېږي، نو دا خو هم بیا د افغانستان
د دې پتنګ ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د ادارې د اوچا تازه اندیشنې در سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي اداره یا اوچا په افغانستان کې د لوږې د کچې لوړېدو ته اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې په خوارزواکي د اخته کسانو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو دی. د اوچا د دې تازه څرګندونو په اړه له فریدې سیال څخه اورو. فریدې جانې،
مدنه کور ودان شي برسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا چې د افغان نجونو خوځو پر زده کړه او کار د طالبان حکومت د بندیزونو لامل افغانستان سره د بشري مرستو په اندازه کې هم کمواله غلې او چا په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه بیا خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه پورس په خپل رسمي ټوئیټر باندې ولیکل چې په افغانستان کې لوګي او خوارزواکۍ په شدت سره لوړه شوې ده. په افغانستان کې د اوچا دفتر زیاته کړي هم دا اوس څباندې 15 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري او څباندې 2 میلیونه نور بیا په بیړني حالت کې ژوند کوي. د اوچاله قوله نګدې 3 میلیونه ماشومان او تزرو په بخښنه سره تاسو تلوي خزر هغه مینه چې ماشومان ته شودي ورکوي لسختو او متوسطو پرځواکي سره مخامخ دي. لدی وړاندې تیر پنځمبه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ کې چې خپلواښ تر رسیدلې ده او د دې هیوا مې وګړي لسخت لوګي سره مخامخ دي. اخو یو شمیر افغانان هم د لوګي او بيوزلې لامل د خپل بد حالت کیسې لري. په دې اړه موږ په پکتیکا کې د محمد علیم په نوم او په کندهار کې بل کسر خبري وکړي. دوی ویل چې په دغه روستي وختونو کې په دغه نږدې دوه کلونو کې دوی کار روزګار نه لري او ور باندې د نړیوال سازمانونو مرستې هم بندې شوې دي. دوی موږ سره په خپل خبرو کې زیاته کړه چې دوی ژوند د تیر پرتله ډېر اغیزمن شوی دی او د دوی په خبره داسې شپې هم په دغه دوه کلونو کې دوی تیر کړی دي چې حتی د شپې لپاره به خوړنه لرل اندرنګ لدی دلی هغه کسانو سره چې موږ خبرې کړې دي زیاتره معلولین ودوي ولی چې د پخوا پرتل باندې ژوند ډیر سخت شوی دی او د کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړي د عمرستي هم ور باندې باندې دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خړو د نه خوندیتوب او پرزاکۍ په اړه د اندېښنو په دوام کې بیا پرون د خړو نړیوال پروګرام هم یو اعلامیه کې لیکلی و چې افغانان په بیړني حالت کې ژوند کوي دبليو اف پی دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین سربېره طبي پیښو خلک ځپلي دي او میلیونونه افغانان له ویجاړونکي حالت سره مخامخ دي د اوچا او همدارنګه د خړو د نړیوال پروګرام د غندېښنې مود طالبانو د حکومت ویاند زګولا مجاهد سره هم مطرح کړی خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو پورې موږ سره دغه پښتون سواب شریک نکړه دا په سیال کې د لکل چې د 2023 کال پاکستان کې طالبان افغانستان کې د بیا ځل لپاره واک ته ورسېدل دوی پرنجونو د خنځیو دروازې وتړلې او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي کار کول راو ګرځولي او لدې سره زیاتره هغه هیوادونو چې افغانستان سره بشري مرستې کولې یو څه اندازې کمې کړې مننه
فریده جان سیال مننه تاسو د دبليو اف پی څرګندونو ته اشاره وکړه دبليو اف پی په تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې 93 میلیونه ډالر ترتیا لري څو خلکو سره خپل مرستې وکړي او خپل مرستې تر خلکو پورې ورسوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
احمد شیبریم پر خبری مجله کې ستاسو قربت تاسو د خبرونه هم پر رادیو کې اوریدل شي او هم په فیسبوک کې پښوندی بڼه کتل شي اوس پاکستان ته مخه کوو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې شاوخوا 3000 افغان کډوال د پولیسو لورې نیول شوی دي او تازه پورسو کې هم 300 افغان کډوال زندان شوی دي په دې اړه ویډیوي راپور لرو
په کراچۍ کې د افغان کډوال مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې په تیر څو ورځو کې د سیند پولیسو لخوا له 200 زیات افغانان نیول شوی دي میرمن کاکړ افغان کډوال پاکستانی پولیسو ته د سرو زرو په مرغۍ تشبیه کوي وایي که کډوال اسناد لري کې نه لري دوی نیسي نوموړی ازادي راډیو ته وویل
افغانان نن سبا په پاکستان کې د پولیسو لپاره د سرو زرو مرغۍ ده هغه سي چرته مو ویني بیا دا نه ګوري چې د دوی سره کار شته کنه شته کې څنګه راغلي دي یو کس مونږ وزل د عدالت نه بری کو سي بیا ګورو د دریم ځل بیا نیولې وو
هغه لیکه کار زیاته کړ چې بند شوی افغانان د ګرمۍ له وجې په بند کې په داسې حال کې له بیلو بیلو ناروغۍ سره مخ دي چې ډاکټر او درملو ته هم لاسرسي نه لري مخکې له دې عملیات څلور کس افغانان د کراچۍ په زندانونو کې مړ شوی هم دي دا په داسې حال کې ده چې پرون شنبې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټ کې د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت لیکلی و چې د پاکستان حکومت ژر تر ژره د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو نیول او ځورول ودروي یاد سازمان زیاته کړې و چې افغانان د طالبانو له ویرې کډوالې ته اړ شوي دي دوی د درنوي وړ دي نه د ځورولو او بندي کولو په پېښور کې افغان کډوالي فريدي ازادي رورته ویل چې نه همیاشتې وړاندې خپل څارندوال زوی سره پاکستان ته راغلي د بعد اقتصاد د وجې زوی مزورکاري ته تللی و چې پولیسو ونیو
نیولی و بیا څلور زره روپۍ جیب کې و موبایل و کښې ګیرې ډېر وټه کړې و دا کمیس مې څه سوی و جانکارې مې څه سوی و بیا یم پیسې موبایل کې ناخوستې بیا یې خوشې کړې وایم چې دغه دوکان پورې چې ځو ما په غلا باندې ځو ګورو چې پولیس دي موټر مې ځو یو شی اخلو او بېرته منډه کوو کور ته راځو
په اسلام آباد کې یو بله کډواله رویا چې په یو روغتون کې قابله هم ده وای کله چې کار څخه راغلم پولیس مې په کور کې وو
دا کوټه دا وشم دا ټوله تلاشي کړې دي چې نور ستاسو کسان به پر چوي نه د زمونږ پاسپورتونه ویزې دا ټوله په دې کولو د سیندلې دي ګډوډیا چاولې دي د زمونږ د مشمنو لاس نه ولې دي چې را کشکې چې تاسو ته نه ته بوزم دا خو ولا په یو انساني قانون کې د بشري په حقوق کې خدا دا قانون خونه دی
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې طالبان د حکومت سرپرست سفیر مولوی سردار احمد شکیبیا په یو ټویټ کې د کډوالو د ورځې په مناسبت په افغان کډوالو غږ کړی چې د دوی حکومت به د دې زمينه برابر کړی چې کډوال بیرته هیواد ته ستنشي ښاغلی شکیب د پاکستان حکومت څخه مننه کړې ویلي دي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغان کډوالو ته غږ خلاصه کړې و خو په خبرې له بعد مرغه په دې وروستیو کې د دوی د پولیسو لخوا په بیلابیلو پلمو ځورول کیږي نوموړي د پاکستان حکومت او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان بیا په افغانستان کې وخت ورستل، ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول. راکړه شویو کسانو مخکې ازادي راډیو ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي چې یو شمېر دوی د امنیتي ستونزو له امله، یو شمېر د کار د نشتون او ناسم اقتصادي وضعیت له وجې، او یو شمېر هم په خپلو لورګانو د تعلیم له کبله له خپل هېواده راوتلي دي. طالبانو په افغانستان کې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولی دی.
په تېر یو کال کې د پاکستان په سند ایالت کې شاوخوا 3000 افغان کډوال زندان شوي دي. اوس په یو نړیواله مسله راواخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د هند د صدر اعظم نریندرا مودی کوربه دی. نریندرا مودی پرون امریکا ته ورسید او د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې به له امریکایي چارواکو سره خبري وکړي او د دوړو هیوادونو ترمنځ به پر اړیکو او په ځینو مهمو موضوعاتو وشکې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی کوروي. مودی بنن له بایدن سره مخامنه یو خوري او سبب دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې خبرې تر سره کړې. د رويټرز خبري اژانس راپور لمه خو واشنگتن غواړي هند چین په وړاندې پیاوړی استراتیژیک دریز ولري او مودی هم هڅه کوي چې هیواد په نړیوال ډګر کې چې اوس د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی دی زیات نفوس ولري. د دې سفر په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي صنعت او پرمختللې ټکنالوژي سکتورونو په برخه کې همکاري پراخه شي او هند به د امریکا له هغې حساسې ټکنالوژۍ څخه برخمن شي چې واشنگتن په کمساري توګه له غیر متحدینو سره شریکوي. د راپور له مخې تمه ده چې بایدن او مودی به د دفاعي همکاریو اړوند او د مایکرون ټکنالوژي او د متحده ایالاتونو د نورو شرکتونو لخوا پر هند د پلور مصنوعي ذهانت، کوانټم کمپیوټري سیستم او پانګونې اړوند یو شمېر مختلف تړونونه اعلان کړي. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبره لون ته وویل تمه ده چې بایدن به له مودی سره په هند کې د ډیموکراسۍ د پشاتک په اړه د متحدو ایالتونو اندېښنې مطرح کړي، خو هغه ته به ونه وایي چې په دې برخه کې څه باید وکړي. سلیوان زیاته کړه، کله چې متحده ایالات د مطبوعاتو، مذهبي یا نورو ازادیو په وړاندې ننګونې ویني، موږ خپل نظرونه بیانوو او هغه هم په داسې طریقه چې د تدریس یا لیکچر بڼه ونه لري، یا ادعا وکړو چې موږ په خپله له ننګونو سره مخ نه یو. د اسپین مانی د ملي امنیت سلاکار وویل دا چې په هند کې سیاست او ډیموکراتیک بنسټونه پر کوم لور روان دي، دا د هند کورني موضوعات دي چې په متحدو ایالتونو پورې اړه نه لري او په خپله هندیان ټاکي. د بشري حقوقو مدافعان له بایدن نه غواړي چې د بشري حقوقو په مسله کې پر مودی په کور دننه او هم نړیوال فشار راوړي. پر مودی د هغه قانون له عمله انتقادونه شوي چې یو شمېر کډوالو ته د تابعیت ورکولو بهیر ګړندی مخته وړي، خو مسلمانان پکې شامل نه دي. د غراز د هندو ملت پالو لخوا د مسلمانانو او نورو مذهبي ډلو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله هم د هغه پر حکومت انتقادونه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي رادیو د خبري مجله پر رادیو کې اوریدلای شئ او په فیسبوک کې کتلای شئ. اوس به د سپور د ګرته مخ کړو ل خپل خبريال بختيار ساحل څخه به واورو. یو خو د سپور په نړۍ کې د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوی لوبي دینن دوی لوبي د آیرلند او د سکاتلند ترمن لوب شوې ده او د عمان او متحده عرب اماراتو. ساحل صاحب تازه سړي،
د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې درې ورځنۍ سیالۍ نن د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته ورسېده. مسینک لوبډلې وکړه شول چې په پای لوبه کې د یو سل یو نوي منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړې. دغه پای لوبه چې د جون په ولسمه نیټه پیل شوې وه، مسینک لوبډلې تر دو پاڼیو توپ وهنې وروسته وکړه شول چې امو ته د درې سوه پنځه څلوېښت منډو هدف کیږدي. امو لوبډلې بیا یوازې په د هدف په تعقیب یو سل درې پنځوس منډې وکړې او سیالي وبایلله. په دې پایلوبه کې برکت الله چې په دویمه پاړۍ کې یې سلیزه وهلې وه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دې سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه بیا رفیع صادق وګټله. هغه تر 300 زیاتې منډې کړې وې او 11 وکټې اخیستې وې. دغه سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د 500 لوبډلو په ګډون په ننګرهار کې پیل شوې وې چې بلاخره نن د 11 لوبو تر ترسره کېدو وروسته پای ته ورسېدې. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدي هم ولوبې، چې هغه په پایلوبه کې هم د مو په ګټه 2.5 سلیزې وکړې او په سیالیو کې 1 سلیزه ترسره کړې وه. اخوا د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیا سیالیو د لوب لړۍ لومړی ټیسټ لوبه 15 ورځې ته رسیدلې ده. د دې لوبې په 15 ورځ ورخت ورېږي او اوس پورې د لوبې د پیل کم څرک نه لګیږي. دغه سیالي چې د انګلستان په برمنګم ښار کې پیل شوې ده، انګلینډ لوبډلې استرالیا ته د 221 منډو هدف ښی چې استرالیا د 4مې ورځې تر پایه پورې 100 منډې کړې وې، 3 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو او دوی ته په آخري ورځ د 104 منډو اړتیا ده. د لوبې په 15مه ورځ 2 سیالي تقریبا پای ته رسیدلې ده، او کچېرې دغه ورخ دوام وکړي نو اټکل کیږي چې لوبه به بې پایلې پای ته ورسیږي. او د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو او د غراز نړیوال جام مقدماتي سیالیو په ترڅ کې جنوبي کوریا ته سیالي 4-0 په مقابل کې وبایلله. دغه سیالي 13 ورځ په تایلند هیواد کې ترسره شوه. باید وویل شي چې افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي ایران ته 6-1 پر وړاندې بایللې وه، او وروستۍ سیالي به د قطر هیواد پر وړاندې ترسره کړي.
بختیار ساحل تاسو سره سپورتي خبرونه شریکول. البته یادونه وکم چې د انګلستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه پای ته رسیدلې ده. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې استرالیا د انګلستان لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. او په نړیوال ډګر کې دغه اوس چې زه د کمپیوټر مخې ته ګورم، د آیرلند او سکاټلند ترمنځ لوبه روانه ده. آیرلند 268 منډې جوړې کړې دي، 8 لوبغاړي سوځېدلې دي. په ځواب کې سکاټلند تر اوسه پورې 101 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا د نړیوال جام د غوراوي لوبې دي. او عمان 199 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي، لوبه روانه ده. او تر دې مخکې متحد عربي اماراتو 220 منډې کړې دي، 8 لوبغاړو په سوځېدلو یې 500 وره پوره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
دا ساجر ټو د دې خبري مجلې په فایل کې مو دا خبر درلو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت په نیویارک کې خبري کوي. دا غونډه تقریبا 3 دقیقې وروسته شروع کیږي. په دې غونډه کې یو مهم موضوع په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم مسله ده. د افغانستان په دایکونډي ولایت کې نجونی چې له مکتبه پات شي وي مدرسو ته مخ کړي ده. په دې اړه یو ویډیو راپور لرو.
پر دیني زده کړو بوختې د غنجونې په خوا د خوانځي او زده کوونکې وي. ځینې له 12 ټولګي هم فارغ شوي، خو د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو له امله د کانکور لازمین پاتې شوي. د دایکندي ولایت دغه اوسیدونکي د اهل بیت په نوم دغه مدرسه کې زده کړې کوي.
ما خود من خیلی ارزوهای بزرگ داشتم.
ما دیری هیلی درلوده. ما غوختل در افغانستان لپیاور و خزو اوسم. پا شرایطو که می هم اوس پا خپل ذهنی کشتا او حتی کم لاست یراورم.
همه ارزوهایی که داشتم همه الان هم دنبال میکنم.
پا دقیق مدرسه که نگده 200 جون زده کن که پا بلا بلا وقتونو که پا زدک رو بخته دی. دوی وای پس دی زدک رو بندیز دوی دو پرمختگ مخنشینی ولی.
هیچ وقت تاریکی پیدا
هیچ کلا تیاره اوږد مهاله نه ده. روخنایی ورپسې راغلی ده. اوس چې موږ بی برخلی که پاتیو ده به هم اوږد مهاله نوی او پای ته به ورسیږي.
په دایکندي ولایت کې 35 شخصي او لس دولتي مدرسې فعال دي چې هر مدرسه په 2 برخو ویشل شوی او په کینجونې او هلکان دینی زده کړې کوي. دایکندي کې د طالبانو مسؤلین وایي چې د نجونو شمېر له هلکانو زیات دی.
در بخش خانم ها مدرسه رسمی مستقلی نداریم. منتها در این مدارس که ما در هر
ولسوالی انجونو لپاره زنگره مدرسه نه لرو، په هر ولسوالی که چی مدرسه لرو، ده هلکانو لپاره یوازی نه ده انجونی هم درس ویلی شی، په حقیقت که ده انجونو شمیر له هلکانو زیاد ده
و درس بخونه که ما داریم در هر ولسوالی و اتفاقا تعداد دخترهای شرکت کننده در مدارس دینی ما بیشتر از بچه های ما هستند.
2023 کال که وقت طالبان اول بیا راستند و رئیس طالبان اول شپږم ټولګي لوړون جون زده کوونکو له خوانځې محروم کړي او هم په هانتونونو پر مخ تړلې دي. د طالبان حکومت وایي چې د شرایط په جوړېدو سره به د جون پر مخ ته خوانځې او دروازې خلاصې کړي، خو مشخص وخت یې ورته نه دی ټاکلی. د طالبانو د پوهنې وزیر هم په دې وروستۍ کې ویلي چې غواړي په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړې کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شپږ نیمه بجې د ازادي راډیو دری خبرونه هم په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ.